السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. ایرانی چارواکو ویلي طالبان ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې بندي ایرانیان به دغه هیواد ته وسپاري. د ایران مهر دولتي آژانس نن خبر ورکړی چې په کابل کې د ایران د سفارت مسؤلینو د طالبانو له لوی څارنوال مولوی شمس الدین پهلوان سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو او ایران د حکومت د موافقې له مخې تر دې دمه 1500 افغانان د ایران له زندانونو خوشې شوي دي. ایرانی ډیپلومات حسن مرتضوي د طالبانو په لوی څارنوال غږ کړی چې دوی د هم خپلې ژمنې عملي کړي او هغه ایرانیان چې په افغانستان کې بندیان دي ژر دوی ته وسپاري. معلومه نه ده چې څومره شمېر ایرانی ادبا په افغانستان کې بندیان دي. ایران په دې وروستیو کې په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره او د طالبانو حکومت سره نږدې اړیکې پالي. له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر له بنده خوشې شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته وویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی. اخو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي د زده کړو دا فعال له قید و شرط پرته ژر تر ژره له بنده خوشې کړي. متی الله ویسا د وري عمل په اومه د مازیګر مهال د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي چې دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. له تیر شپې راهیسې د غور کابل لوی لار د درنی واورې اورېدنې له امله تړل شوې ده. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 50 تنه مسافر په یو بس کې ایسار پاتې دي. د غور د والي ویاند عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل چې سخت توپان دوام لري او د دغه ولایت د فواید عامې ریاست هڅه کوي چې دغه لار ژر تر ژره د ټرافیکو پر مخ خلاصه کړي. غور ولایت سختې لارې لري چې خلک یې د ژمي په موسم کې له ستونزو سره مخ کړي دي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د ایران د ښوونې او روزنې وزارت اعلان کړی چې د دوی په خبره بې حجابه نجونو ته به په ښوونځیو او پانتونونو کې تدریس منع کړي. د ایران د ښوونې او روزنې وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې هغه نجونو ته چې حجاب نه رعایتوي د درس له ورکولو عذر غواړي. په بیانیه کې ویل شوي چې دغه محدودوونکی اقدام د اسلامی عقاید او همدارنګه د فرهنګ په پام کې نیولو سره ترسره شوی دی. په ایران کې له 13 سپتمبر راهیسې مظاهرې روانې دي او په ترڅ کې ګڼې نجونې د اجباري حجاب پر ضد باندې هم شعار ورکوي او په دې وروستیو کې په پانتونونو او ښوونځیو کې له حجاب پرته زده کړې کوي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او همدارنګه فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې ولولئ.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه
السلام علیکم د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ما حق دی تشریح لاست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زمون علي بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ڈی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي. دا د بشري حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ولسمي مادې لمخې هر کس د ځای جایداد درلودو حق لري او خپل ځمکې او ملکیت باید به برخې نه کړای شي. ګڼ افغان شتي اوس هم په ځمکو پټي کې کار کوي خو ځکه یې پر خپل نوم نه وي. شذو ته په میراث کې هم د ځمکو او جایداد حق نه ورکول کیږي. دا ستونزه څنګه حل کیدای شي؟
پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د شوزو د حقونو فعالانی شګوفه کاکړ او اوژی امیل میلمنی دي. همدا اوس زما همکار روشان صاحب راته وویل چې اغلی اوژی امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اوژی جانې، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به د په دې موضوع باندې درڅخه وکړم چې تاسو د داسې پیښو سره مخامخ سوي یاست، په خپل شاوخوا ګاونډ چاپیریال کې مو داسې کیسې اوریدلې دي چې ښځې د جایداد لرلو یا له ملکیت لرلو څخه بې برخې سوي وي.
مننه کوم لومړی تاسو درنې مېلمنې ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکېلې وړاندې کوم. والا په افغاني ټولنه کې خو په لرې پرتو سیمو کې همدا اوس هم همدا چلند روان دی او ما په سترګو لیدلې دي. دا شرم ګڼي، دا پیغور ګڼي، دا ننګ ګڼي چې ښځه د مالکیت خاوند وي او د ښځې په نامه ځمکې وي، مخصوصا ځمکې، نور شیان خو پرېږده پر ځای. یعنی که هغه میراث کې حق لري، شریعت هم ورته حق ورکړی دی، اما که د پلار د میراث نه د ته ورسېږي، زه فکر کوم هغه د اخیستو نه یې په خپله مخکې د مخکې ګډه کوي، ځکه چې بیا ورونه هېڅکله ورسره ښه انسانیت راشه درشه نه کوي، نور یې نه پېژني د خور په نامه. یعنی تر مینه پورې اطرافو کې، حتی په ولایتو ولسوالیو کې ما اورېدلي دي، لیدلي دي چې هغوی دا ښه نه ګڼي چې ښځه میراث نیسي او خصوصاً په جایداد کې او په ځمکه په کور کې څه چې د پلار نه پاتې همیشه یې محروم کړي دي. همیشه که ده محکمې ته ادعا کړې ده، تللې ده، بیا د هغه سره تر مرګه پورې روابط ډېرکته کړي دي. د دې پېښې شاهدان هم یم، هم مې اورېدلي، هم مې لیدلي دي، متاسفانه په ډېر تاسف سره چې د تاریخ په اوږدو کې دغه مسله نه مشرانو، نه قومي مشرانو، نه مخورو، نه مدني فعالانو، نه رسنیو کې چې څونه دې کار وکړو، نه علماو وکولی شو چې یو اندازه چې هغه د پام وړ وي دغسې یو تغییرات، دغسې اصلاحات راوړي. متاسفانه چې همداسې پاتې دي، تر ننه پورې په خپل ځای پاتې دي او ډېر کم تغییر پرې ښارونو کې کړي دي. که مېرمنې کولی شي خپل دې لاسته راوړل نه کوم ملکیت ولري، خو په میراث کې اوس هم کم تر سترګو کېږي چې چا ورته څه ورکړي. متاسفانه بیا هم زه ډېر خوشنۍ سره وایم چې افغان ټولنې کې مېرمنې د اساسي حقونو نه، د میراث، د هر څه نه، هغه څه چې باید ورکړل شي، هغه څه باید اسلام کې په شریعت کې چې ورته ورکړل شوي دي، متاسفانه هغې ته هم احترام نه دی شوی چې هغه قانون نه په استفادې سره دوی ته حقونه باید وسپارل شي او دوی همیشه ترېنه بې برخې دي.
مننه آغلی اوژی امیل، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی کاکړ هم له موږ سره وصل سوې ده. آغلی شګوفه کاکړ، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې او په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې کوئ. لکه تاسو ته چې موضوع معلومه ده، د دازما حق دی خپرونې نننۍ موضوع پر دې باندې خبرې کوو چې ګڼ افغان ښځې اوس هم د جایداد لرو له حق څخه محرومې دي او دوی ته په میراث کې هم ځای نه ورکول کېږي. هغه ځمکې او جایداد چې د دوی د پلار پر نوم باندې وي دوی ته نه ورکول کېږي په ډېری مواردو کې. لکه تاسو چې له آغلي امیل څخه هم واورېدل، دوی ځینې موارد یاد کړل چې له ښځو سره حتی کورنۍ رابطه قطع کړي او خپلوي ورسره وشکوي په دې خاطر باندې چې دوی په جایداد کې خپله برخه چې قانوني او شرعي ده هغه وغواړي. ستاسو په نظر باندې آیا په دغه ځینو مواردو کې چې تاسو لیدلی دي داسې کیسې او پېښې شته چې ښځو ته د دوی حق نه ورکول کېږي یا دوی نسي کولای پر خپل نوم باندې ځکه ولري؟ مننه آغلی کاکر زبیرت تاسو ته راځم. آغلی امیل، په ځینو مواردو کې ښځو موږ ته ویلي دي چې ځینې ورونه خپلې خویندې په دې خاطر باندې چې هغوی د میراث حق ورڅخه وانخلي واده کولو ته نه پرېږدي او پر کور باندې یې کښېنوي. آیا فکر کوئ چې دا ډول قضیه په افغانستان کې سته او واقعیت لري؟
مننه کوم. په ستوري تاسو سره زه په خپل هم داسې کورنیو شاهدان یم چې هغوی ډېر شتمن دي. هغه په دې بهانه چې څوک پورته مرکه راځي هغه سیال نه ګڼي، هغه خپل هغه نه ګڼي، هغه دپاره خپل خور نه ورکوي په اصل کې. د دې په زړونو کې خور هم همداسې غږ کوي چې هغه خو د دې دپاره چې دوی نه میراث وینسو او مونږ په کور باندې داسې زړې کوي، دوی بہانې کوي، هم مثلا نیوکې کوي چې دا زمونږ ور نه دی او دا زمونږ هغه نه دی. همداسې همداسې ورو ورو چې دا خپل د عمر نه دوی پاتې شي. زه په خپله د یو کورنۍ چې یو ورور او دوه خویندې لري نوم یې نه یادوم، زمونږ خپلوان هم کېږي لري، نو هغوی ډېر زیات جایداد درلوده، دوه خویندې او یو ورور، چې دوی ماشاءالله بیخي زیات ځمکې درلودلې، باغونه یې درلودلې. دا ورور هم تر ډېره بریده پورې یو وارې واده یې وکړ او بېرته ورباندې خوشې کړه، او بالاخره بل واده یې ډېر ناوخته وکړه چې هغه هم څه بچیان نه وو. اما دا دوه خویندې تر اخره پورې همداسې زړې کړې چې دواړه تعلیم یافته هم وي، معلمین هم وي، هغوی ونشو کولی چې د ورور هغه ته وګوري سترګو ته، او بالاخره خپله تصمیم ونیسي. همداسې همداسې بالاخره پاتې شول. یعنی دا واقعاً ډېر خواشینونکی دی. دواړه ښه ښایسته، ډېر با اخلاقه، ډېر ښه خلک ول دواړه جینکۍ، اما د پلار په کور، د مور پلار په کور زړې شوې. او کله چې مور پلار یې وفات کېږي ډېر د ستونزو سره مخامخ کېږي. دوی د همدې کور کې ډېر تکلیف کېږي، نه هغه جایداد د دوی په درد خوري، نه د دوی ورور په درد خوري. بلاخره هم درست داشبان خوب بقا نلری دوی خپل سترگ و گوری چی در عمر سمده کم وی او هیچ سوک لکه در اسکندر کبیر خبره چی وی کل از مرشم نو دوم را در اینه می چی فتح کو دوم را چیزی ما عرص دلو دو یو لاس می در تابوت نو باسی چی در دنیا وال تین پند وقتی چی ما در دیر نره اینه هیچ سمده انسره ندیوری متوجه نو خبره دلته ده چې همداسې کوم کس چې مونږ مستند لیدلی دی او زمونږ په سترګو وړاندې داسې شوي دي همداسې په زرګونو میلیونونه کسان دي چې په افغانستان کې قرباني شوي دي د همدې دپاره چې ودرې دوی میراث ونیسي په خپل وخت کې دوی نه واده کوي او نه څوک په رنګارنګ بهانو باندې هغه په کور کښېنوي چې ودرې ما نه میراث بیا وانخلي یا بالاخره دوی ته څه ونه رسېږي نو شته دي متاسفانه چې هېڅ پند نه اخلي دې د دې حالاتو نه د دې ژوند نه د چې څومره لاندې دي څومره بې وفا دی او هغه څو ورځې چې انسان یو دنیا د پاره یو چانس لري چې راشي او ژوند وکړي نورو ته مفید واقع شي نورو ته مضر واقع نه شي په خوشحالۍ سره ژوند وکړي متاسفانه د دې په ارزښت ډېر وروسته پوهېږي د ژوند کله وروستۍ شېبې بیا هغه وخت پښیماني کوي بیا هغه وخت به هېڅ فایده نه لري یو سرنوشت یو کورنۍ یو انسان بالاخره ټول بیا رنګ جوړي هغه کور کې بس زړې پاتې شي همدا اوس په جنوبي ولایتونو کې ډېری پیسه دار خلک دي چې جنکۍ کور کې په کور باندې زړه شوي دي هماغس پاتې دي ځکه چې هغوی فکر کوي چې همدا پیسې هر څه دي او همدا بس ژوند هغه نه لري هغه ارزوګانې نه لري د هغه په زړه کښې به څومره هیلې وي چې زه یو مستقل ژوند وکړم زه د چا سره زه اولاد ولرم زه آینده ولرم او داسې نمونې افغانستان کښې په مختلفو ځای کښې ډېر زیات دي بې اندازه زیات دي یعنې د دې په اورېدو سره زه همېشه رنج وړم چې کله ولې داسې کېږي اما دا نو دا د دې ټولنې یو درد دی چې وجود لري متاسفانه
مننه آغلې امیل زه به ستاسو سره خبرو ته دوام ورکړم غواړم چې اورېدونکو ته زموږ د واتساپ شمېره هم اعلان کړم اورېدونکو که تاسو غواړئ چې پر دې موضوع باندې زموږ سره خبرې وکړئ او خپله تبصره یا پوښتنه را سره شریکه کړئ پر دغه شمېره باندې ازادي راډیو ته خپل غږیز پیغام یا په لیکلې بڼه باندې پرېښودلی سي او یا هم موږ ته زنګ ووهئ شمېره ده 00420221240601 یو ځل بیا وایم 00420221240601 پر دغه شمېره باندې تاسو پر واتساپ باندې له موږ سره تماس نیولی سي او خپلې پوښتنې موږ ته پرېښودلی سي تر یوې لنډې دمې وروسته به بېرته له تاسو سره یو
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول ښځې وي
له یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي مونږ مشکل لرو نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کړي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري اونیزه خپرونه دا زما حق دی په دې خپرونه کې له موږ سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې شګوفه کاکړ او اغلې اوژې امیل میلمنې دي او له موږ سره همدا اوس د تلیفون پر لیکه خبرې کوي که تاسو موږ ته غواړئ چې زنګ ووهئ تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو پر واتساپ شمېره باندې له موږ سره تماس ونیسئ اغلې کاکړ ستاسو څخه بله پوښتنه کوم پوښتنه دا ده چې په ځینو مواردو کې ویل کېږي چې ډېری ښځې د میراث لاس هیڅ غشتنه نه کوي او مخکې له مخکې خپل ورونو ته خپل د میراث حق وربخشي. دا په دې خاطر باندې چې که دوی د میراث د حق غشتنه وکړي دوی ته به پیغور ورکول سي یا به دوی تر بیلابیلو فشارونو لاندې سي. په تیر کې د ښځو چارو پخوانی وزارت هم ویلي وو چې دا ستونزه ځکه پراخه ده چې ښځې و دغه وزارت ته مراجعه نه کوي. ستاسو په تجربه کې کله چې تاسو د ښځو د مدافع وکیلې په توګه باندې دنده ترسره کوله په افغانستان کې، هغه مهال ستاسو په نظر باندې ښځو ولې مراجعه نه کول و ځینو ادارو ته چې خپل دغه حق وغواړي؟
مننه. دغه تاسو پوښتنه چې لرئ چې په دې کې څه وایئ چې د دې نه راځي کولو دلیلونه دوه دلیل دي. په دې کې چې هغه دا وایي نه په دې ذهنیت کې چې د کورنۍ د پخوانه د کورنۍ د ښوونه د پخوانه خپل د مور او پلار د پخوانه باندې کومه څه ورته شوې چې تاسو تاسو خپل حق جوړه دا یو شرم ده، دا یو نه ده. او بلې دلیلې د مراجعې د نه کولو هم دا و چې کله چې دوی غوښتل چې له خپل حق غوښتنې دپاره اړتیا کوي کورنۍ ته مراجعه وکړي، هغوی د کورنۍ د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدلې او کورنۍ کې ورته دوی د ستونزې جوړېدلې. لکه څنګه چې موږ تاسې بار بار دغه موضوع یاده کړې چې ورونو به مور او پلار به د دې سره ښه چلند نه کوي، حتی د رابطې د قطع کولو له تصمیم به یې نیولو. نو د دغه لاملو د وجې نه ښځو مراجعه نه کوله په اسانه عادي قضایي فکرو ته د اصل میراث حق د غوښتنې لپاره. او دا موضوع تر نږدې حده پورې اړینه شوله، مهمه شوله چې د ښځو د تاوتریخوالي قانون هم په دې باندې بحث وکړي. او هغه ته یو مشخصه جزا او د خپل هغه څه چې د ښځو د میراث حق اخیستلو او د ښځو د میراث د حق معنی ترې کړي، هغه کله یو وخت هم راځي او دغه موضوع هم تر څو وي د ښځو د تاوتریخوالي په اړه ولولي او دغه موضوع ثابتي چې یو شخص باندې مخابه شخص د هر څه دې ته هغه پلان دی، ورور دی، خاوند دی، زوی دی، هر څه دی، هغه شخص به په شپږ میاشتو حق باندې محکوم کېږي. دا موضوع څنګه مدل کړی یا کتل کېږي، دا موضوع ضروري ده په اوسني شرایطو کې هم او په قانوني نظام کې هم، ځکه چې دغه د ښځو د میراث ښه ورکولو موضوع ډېره ستونزمنه ده د ښځو لپاره. او ښځه نشو کولای چې خپل دغه حمایې فعالیت وکړي. زما په نظر باندې ولې د دې افغان ښځو نه غواړي چې مراجعه وکړي او ولې دغه ښځو ته ښځو ته ورکړل شوی ده؟ ځکه چې وخت کله چې یوه ښځه خپل مالي فعالیت ولري، هغه په خپل پسو ولاړه وي، هغه مجبوره نه ده چې د یو نارینه د هغه حق وکړي. د هغه د رزلټونو د تاوتریخوالی او د ځینو عوامرو نه مشروع عوامر نه غیر مشروع عوامرو کته اطاعت وکړي، ځکه هغه خپل اولیه ضرورتونه پوره کولی شي. هغه څه غذا ده که هغه اطراف ده یا پوشاک ده یا هر څه شي چې ده، هغه خپل اولیه ضرورتونه پوره کولی شي او هغه ضرورت نه لري چې یو بل چلند متکي وکړي. نو دا ځکه جوړ شوی ده چې کړیا کړي اوږده کولی شي چې په ښځو باندې خپل یو حاکمیت ولري، خپل یو قدرت ولري او هغه څه چې دوی غواړي هغه وشي. نو د دغه موضوعاتو لاملونه او د دغه میراث د حق د محدودېدو لاملونه دغه چې ما تاسو ته بیان کړل، او ښځو نشو کولی چې د بل په ناسته دغه عواملو باندې عدلیه قضایي فکرو ته مراجعه وکړي.
مننه اغلی کاکړ. اغلی امیل، ستاسو څخه د اغلی کاکړ د خبرو په دوام پوښتنه کوم چې دوی وویل چې په لیرې پرتو سیمو کې یا هم په ځینو شاري سیمو کې هغه خلک چې خپل ښځو ته د میراث حق نه ورکوي او د همدې خاطر دا یو جنجالي موضوع ده چې ډیر ځلی د دشمنیو، تاوتریخوالو، د اړیکو د پرې کېدو او د وژنو حتی سبب ګرځي. په داسې حال کې چې اسلام هم ښځو ته دا حق ورکړی دی، نو او افغانان ډیری برخه یې مسلمانان دي، نو بیا ولې خلک دا امر نه مني؟
مننه کوم زه خور.
ټول خبرې تاییدوم، ټول واقعیتونه دي، تاسوانه چې ډېر ترخه واقعیتونه دي. دې لپاره ځینې کارونه یې واقعا هغه ناوړه دودونه داسې حاکم شوي دي، داسې کلک حاکم شوي دي چې هغه غلط تړونونه چې په ټولنه کې د پخوا نه همداسې ایښودل شوي دي، یعنې غلط بنسټ ایښی دی، حتی د اسلام سره هم په ټکر کې دي. مګر نه پوهېږم چې ولې بې پروایي کوي چې دوی یې ځان مسلمان ګڼي، همونځ کوي، روژه نیسي، همدا پنځه بنا د مسلمانۍ ادا کوي، اما هغه څه چې اسلام یو مېرمنې ته ورکړی دی هغه ته چې د دوی نفع منافع په کې وي، بیا په هغه باندې سترګې پټوي، بیا د هغه دپاره هېڅ توجه نه کوي. په تعصب سره چې دوی په ډېری وخت اته همدا اوس نن چې ګورو آیا د مېرمنې حق تعلیم نه دی په اسلام کې نه دی ویلي، آیا کار باید ونه کړي مېرمنې په ټولنه کې ټولنیز چارو کې، حالان چې په اسلام کې داسې باتورو مېرمنې وي چې هغوی په جنګ کې برخه اخیستې دی، هغوی تجارت کړی دی، هغوی په ټولو چارو کې فعاله ونډه یې درلوده د نارینهو سره اوږه په اوږه. نو زه نه پوهېږم چې دوی آیا سم مطالعه نه لري د اسلام نه، همداسې میراثي مسلمان دي چې پلار مې مونځ کوي زه مونځ کوم، پلار مې اش ته ځي زه هم اش ته ځم، پلار مې درې ښځې کوي زه هم کوم، قرباني کوي زه هم کوم، په دې خو نه کېږي. یو وارې باید دوی مطالعه وکړي، باید اسلام دومره یو خوږ، دومره د انتظام د دې ټولنې د ښېګڼه دپاره دومره ښه قوانین لري چې د هر چا حقونه په کې محفوظ دي، هېڅوک بې برخې کېدای نه شي. هلته دومره عدالت دی، دومره په کې ښېګڼې دي چې په تعصب سره موږ چې ځان ته اسلامي هېواد وایو اسلامي قانون منو، خو مګر نه پلي کوو. په دې کې ډېر زیات نیمګړتیاوې شته، په دې کې هغه پوه انسانان چې په دې برخه کې ډېره مطالعه هم لري، کله چې سړی وایي چې په اسلام کې خدا نشته، اسلام خو داسې ویلي دي، او دوی بیا هېڅ توجیه ورته نه لري په خپل خبره باندې، بس یو غیر منطقي استدلال وکړي چې خلک وغولوي. واقعا اسلام غوندې خوږ دین د انسانانو د ښه ژوند، د هوسا ژوند، د بسیا ژوند دپاره دومره ښه قوانین په کې شته دي، خو متاسفانه چې موږ افغانان خو د هر څه نه شاته پاتې یو، په غلط کارونو کې ډېر مخکې یو. نو د اسلام د مبارک دین د ارشادات نه، د قوانین نه چې بشر دپاره یې څومره زیات هر اړخیز پیشبیني کړی دی، هغه نه هېڅ ګټه نه پورته کوو، هغه نه هېڅ هغه ته عمل نه کوو. او همدا دی چې موږ د ستونزو سره لاس او ګریوان یو، خصوصا بیا مېرمنې چې ډېر ضعیفې دي په دې ټولنه کې، په دې ضعیفې دي چې هغوی خو تعلیم دپاره هم ډېری پرېښودل کېږي نه، او بالاخره ډېر زر زیانمنې کېږي، هغوی ډېر احتیاجي ساتل کېږي، ځکه چې بیا هغوی تابعیت نه کوي، حالان چې داسې نه دی. هغه چې د حق نه حق غواړي بیا هغوی دوی وایي چې دا سرکشي کوي. نو دوی همداسې ساتل کېږي، متاسفانه چې ډېر شاته پاتې، وروسته پاتې، او ډېر مجبوري ساتل کېږي چې بیا دوی خپل هغه غلط غوښتنې ورباندې ومني، او هغه د مجبوري په خاطر ورسره شپې ورځې سبا کړي. هغه هېڅکله خپل د خوشحالۍ، خپل د ښه ژوند چې زړه یې غواړي هغه ورته هېڅکله مهیا نه وي.
مننه مننه آغلی عامل. اوس هم زه فکر کوم چې موږ ته یو اوریدونکي زنګ وهلی دی، دوی به راواخلو او بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
او بعد سلامونه محترمې.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لرئ.
مننه، خوشحاله اوسېږي. البته محمد نبی احمدي هم ولایت بغلان محترمې.
احمدی صاحب مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی دی. د ازادي راډیو دا زما حق دی خپرونه ده. د موضوع په اړه که تاسو یو څو خبرې کول غواړئ اوس کولای سئ مهرباني.
بلې ما دغه برنامه واورېده ډېره سمې وکړه خیر دې وشي پروفیسر صاحب ما ته زنګ وهه. مننه. وګوره افغانستان کې خو موږ تاسې اسلامي ټولنه تقریبا هر سړی هغه چا خبره نشي ویلی څوک سي ورته وایي چې ته د اسلام نه خدا نه خواسته کمی وکاسی لري یعنی هر سړی وایي زه په اسلام متقیم تقریبا. نو بدبختي خو واقعیت دغه چې کېده چې موږ هغه د مېرمنو حق وګوره یا د مثلا په ټوله کې وایو د لورګانو حق یعنې وګوره چې د پلار کور نه ورکوي تقریبا هغه میراث کې هغه نور هغه کې نور ټول عمر کې افغانستان کے لور کور ته نه راپریږي مور نه ورپریږي ورور نه ورپریږي خور نه ورپریږي چې ورکړه ورشي یا ته مړی ته نه ورځي وای دا موږ سره ظلم کوي دا نو هغه ظلم نه راغلی اسلام شهادت کرا غلی دی هغه ته نو باندې د سترګې پټې نو باندې سترګې پټې نو کی دا سره ځان سره قضاوت کی هغه علما او دا ملا نه پښتنو کې کتاب وګوري چې د سمراخ کی هغه کې بدور کی نو دا وګوره د غاړه باندې یا د چای سره باندې خدا خو یو 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 مسئلہ ما کرے بھائی دا ورک ورس جی نو جاتا جو کہ خرجانے من وی نو دا کارن نہیں کی جنے دس پر کو تخلق جاتا افغانستان کے نو بس بخیر وجہ کہ سمو گس کلا 50 نمبر دی ہوندا تا مشکلات خپل وی نو یا خپل سر کو بنے نے غا اپ دا تنس پر نو غا وقت تا چھ کا نمبر جوڑ کڑے دا نو پتہ اگلا بنے بعد خلق تزاوت کی زان سر فکر سوچ چکی دا خبر کی
بلی احمدی صاحب په افغانستان کې لکه تاسو چې یادونه کړه او میلمنو هم وویل چې تر ډیره پورې شدي تر خپل حق وبرونو تور تیریږي و نارینه خپلوانو ته او دوی خپل دمځکي حق وربخشي. آیا تاسو داسې کومه پیښه یا کیسه لیدلې ده چې د نارینه خپلوان خپل ټول دمځکه وشو تور وبخشي؟ آیا داسې کله سوي ته فکر کوئ چې څه وي به وي؟
او تاسو وګورئ خرجان دې ښه پټه تا وکړه یعنې د دې ما پیا دي یو څوک راغلی وو تقریبا هغه نرمه ورته ویلو چې موږ ته ډېر غریبان یاست د ما څو موږ ته مخکې مور ته ویلو چې دا مې ډېر ولګه دا غریب ما پلار ته کینی دې دې ما تر یعنې دا نور شرمېدل یعنې تقریبا مې ډېر ولګل نو بدبختی دې راځي چې اوسه غریب هغه سړی خپل ګال کې ډېر دباولې مو وهلې مو چې بیا خبر ما ته ونه کې خبر دماغ در تقریبا راغلی کور ته ویل کور شرلېمو او بدرټ ویډیو نو تاسو په بختي افغانستان کې سره نو که څوک زیاتره جوړ کې مګینو زیاتره خلک خدا ورکی یعنی هغه خلک یعنی شتمن خلک دي هغه خپل ورسپاري زیاتره خلک سرګي پټوي په ولا وخت وو دا افغانستان کې مو مخکې مې دا په بختي زیاتره ده عامه توګه باندې تقریبا زه ډیر کم خلک به چې هغه ورسپاري دا هغه مسلمانات لري ورکی زیاتره خلک نه ویل دي یعنی بدوري نو باید باید ویني چې دغه لپاره چې هغه شریعت کې چې راغلي باید دا ورکی ولی موږ الحمدلله مسلمانان ځان ته مسلمانان وای خو هغه ته خبر ورکړو نو دغه چې دا بدبختي واقع ست افغانستان کې
ډیر مننه احمدی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو را سره شریک کړ. اغلی کاکړ تاسو خبر بل پښتنه وکم تاسو مخکې د افغانستان د قوانینو یادونه هم وکړل د شوتو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په در دیرشمه او اته دیرشمه ماده کې راغلی دی چې هغه څوک چې شوتو ته د میراث حق نه ورکوي په قصیر المدت حبس چې لایوي میاشتې څخه زیات او له یو کال څخه کم دی محکومیږي. ستاسو د کار په جریان کې تاسو داس لیدلې دي چې کوم څه څوک دی په دغه حبس محکوم سوی وي؟ آیا دغه قانون پر خلکو باندې تطبیق سوی وو چې د دې قانون څخه یې سرغړونه کړې وه؟
مننه. د تخزو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تطبیق په پتر نظام کې ډېر شو او دغه قانون یو غټه لاسته راوړنه او یو غټ حمایت او د خزه لپاره یوازې په میراثي موضوعاتو کې نه په ټولو مختلفو موضوعاتو کې کوم خصوصونه او ټول تاریخوالي چې خزه سره کېدل د هغه لپاره موږ ځانګړی قانون درلود او موږ ځانګړی څارنوالي او یا ځانګړی محکمه درلودله چې متاسفانه اوس نه لرو بلې هو داسې ډېر موارد و چې هغه کې کله چې یو ښځې به مراجعه وکړله څارنوالۍ ته او خپل حق غوښتنه به یې وکړله په ټولو مواردو کې مثلا میراثي موضوع وه که هغه د کوم بل حق غوښتنه وه یا کوم د تاوتریخوالي سره د مخ کېدو په موضوع کې وه نو هغې سره مکمله همکاري کېدله او هغه حمایت کېدله او اوسني نظام نه دومره حقوقي آګاهي نه لرم چې اوسنی کوم میکانیزم مخته وړي خو الحمدلله اوس هم مونږ په یو اسلامي ملک کې ژوند کوو او زمونږ د قوانینو او زمونږ د حقوق اصلي منبع شریعت ده چې دا حقوق په شریعت کې ثابت شوي دي نو راغلو لو تاسو مستقیم دغه پوښتنې ته چې داسې کومه قضیه سره زموږ شوي امکانه چې یوې ښځې کله چې د میراث د غوښتنو تقاضا یې کړې ده غوښتنه یې کړې ده او هغه د یو تاوتریخوالي سره مخ شوې ده او وروسته د هغه نه بیا هغه کورنۍ یې یا هغه چا چې ورسره خوشینت کړی ده هغه ته جزا ورکړل شوې ده که نه عملا ما خپله داسې یو قضیه نه درلودله مګر په هغه ډپارټمنټ کې چې ما کار کوه او زما نورې همکارانې وې او نورې وکیلان وو چې هغوی داسې قضیې ډېرې مخته وړلې او هغوی دغه موضوع به چې کله ثابته کړله یوې ښځې دغه تاوتریخوالی به یې ثابت کړه چې مثلا د هغې سره قطع روابط شوی ده هغې به مدارک راول مثلا شواهد پای راوړل چې دغه سیزونه ورسره شوی ده هغه ته حتما کوم چا چې دغه جرم ورسره ترسره کړی ده هغه ته یې مجازات رسېدل او دا کار کېده خو یو استثنا مونږ درلودله د ښځو د قانون په تطبیق کې او د مخصوصا د فامیلي موضوعاتو کله چې مثلا په نورو جزایي موضوعاتو کې مثلا که هغه قتل و یا سرقت و یا هر یو بل جزایي موضوع وکړي چې خپل متضرر په خپل پښه ویستل د موضوعنه هغه موضوع به څارنوال څېړله مګر په فامیلي موضوعاتو کې کوم کې موضوع کې چې هغه کې د ښځې عزت مو مطرح و او د یو فامیل کرامت پکې مطرح و هغه موضوعاتو کې د سینه و وخت چې یو ښځه به خپل د موضوعنه وروسته شوله خپل موضوعنه به پښه ویستله یا په عام اصطلاح باندې خپل هغه شکایت یا خپل کوم دعوی چې شروع کړی و هغه به په وخت دا موضوع ترل کېدله ځکه د هغه کورنۍ عزت لپاره او د فامیل د کرامت او احترام لپاره
مننه اغلی کاکړ اغلی امیل استاست خپشتنه کوم چې تاسو واوریدل اغلی کاکړ د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د افغانستان لپاره یو لاسترولنه بلل او بلل او دی ویل چې په تیر شل کلونو کې دا یو شل لاسترولنه او تطبیق یې هم کېدی د دې قانون خو که اوس دا قانون نه تطبیقیږي نه عملي کیږي ستاسو په نظر دا به د شوزو د حقونو په برخه کې څومره پر شاتګ وي
او کله کله چې دا قانون پاس شو پارلمان کې هغوی خو نه پاس کړي نو کله چې یعنی مریو له جراو خلکو تینا وکن خزه د پاره یو امید و هغوی یو ډاډ ترسره کړي چې یو مرجع شته که ما باندې ډېر هغه وشي او زه بېوسه او بېکسه اوسم یو ځای شته چې هلته زه پناه ویسم او هلته زه خپل شکایت وکړم او بالاخره یا خپل هغه حق ترلاسه کړم یا دوی لږ سره تندی شي او دوی یا د اقل په ذهن کې ولري چې دوی هم یو ځای لري چې خپل آواز باید هلته وباسي او دا هغه سي غلط دودونه ناوړه دودونه حاکم و چې خلک نه غوښته چې دونه تاوتریخوالی مو کړي ځکه چې یو مرجع وه چې دوی لاړ شي هلته خپله غږ پورته کړي خپل عریضه هغوی ته وړاندې کړي او هغوی واوري یعنی دا تاثیر یې درلوده که څه هم ډېرې قضیې چې مراجعه کېده حل کېده او میرمنې یو د چا خبره دلته یو اطمینان یې ترلاسه کړی و چې موږ یو ځای لرو یو قانوني ځای لرو حداقل باید هلته مراجعه وکړو البته ډېر لرې پرتو سیمو کې تر اوسه پورې هم چې که دا قانون و د
مانی خشونت و دیر قضیه پا خارون و پیچو پا لری پرتوسی و که حل کیده، اما بیا هم یو فیصدی زیاد خلق محکمه تا مراجعه کول، دست یو مرجی تا مراجعه کول و زند پاره ننگنه و زند پاره بیغور گنه پویدل چل تا بیا پاینده که سونه دخمنیانی زیده یو سونه با اقدیر و پروی و سونه با برخوردون ناسالم شی و بالاخر اثر نمیشت و چیز ووزی. نو میرمنی خواه همیشه بی پناه خلق دی، بی چاره خلق دی، پا افغانی طولنه که چی کلا دی خپل بخپو ولار نی، خپلا لاسترولنه و نلری، خپلا پتولید که سهین نی، اقتصادی سم نی، مستقل نوی، مختاجی وی، همیشه همیشه ور بانده هم دست حالات به حاکم دی. او نن چی دغم ریاستون اوس تلل شوی دی نشته، دا لوی خلا ده، تشه ده. او میرمنی هستی هم اوس هم فقر و بیچارگی حاکم ده، دا نیستی و ناداری و فقر خو د طول و مصیبتون و مور ده. تا تاوتریخوالی بی حد بی اندازه پا کورانه یو که بیخی زیاد ده، او این آمد نشته، کار نشته، در آمد نشته. نو انسان دخل جون ده بقا ده پاره هر چه ده ضرورت شده، نو دیدی نشتوالی هم تاوتریخوالی ده. او بیا طول اغا ملامتی پا میرمنو بندی، اغا طول بوج پا دی بندی ده. او دی ایس کم مرگه نوری چی لاشی هلتا شکایت ده که هلتا خبالغت پورته که یا پناه حق قدی باندی دست یو برخوردون او دست یو ظلم زور روانی خودی هیز دوی زین لری چی از لارشی خود آواز بوده که توان دا مشکل ده، دا یو ستونز ده، دا غط نانگوان ده از میرمان دو پاره چی دست یو کارو شو چی دوی دین او رست دا امید هم او دا هیلیم پر مخبندی شوی.
مننه کوم آغلی امیل. آغلی کاکړ، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کله چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم مخکې شکایت کاوه چې یوازې یو برخه هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې لاس لري نه مجازات کیږي، او د افغانستان یادونه کول غواړم چې د افغانستان د اساسي قانون درېمه ماده وایي چې په افغانستان کې هیڅ قانون نسي کولای چې د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي. یعنی دغه پخپله د افغانستان د اساسي قانون درېمه ماده وه چې د دې څخه معلومیږي چې د افغانستان ټول قوانین د شریعت له نگاه څخه جوړ سوي او عملي کېدل د جمهوریت پر مهال هم. ستاسو په نظر کله چې د اسلام له نگاه څخه ټول قوانین عملي کېدل په افغانستان کې، ولې تر اوسه پورې حکومت، جمهوری حکومت یا هم اوسنۍ حکومت، ونه توانید چې په افغانستان کې دغه قانون عملي کړي او خلک دې ته وادار کړي چې باید خپل ښځو ته د جایداد او د میراث په برخه کې خپل حق ورکړي؟
بله، هو لکه څنګه چې مخکې هم ماته ستدا یادونه وکړله چې زمونږ د ټولو قوانینو منشأ او بنیاد د شریعت نه اخیستل شوی ده. که چېرته اوس مونږ دغه قوانین، اگر چې دا قوانین ملغی دي، دا قوانین رد نه دي، باطل نه دي، اما د تطبیق په حصه کې لږ څه ضعیفوالی راغلی ده، اما اصل ته بیرته مراجعه شوې ده چې اصل شریعت د اسلام ده. او میراثي موضوعات، د ښځو حقوق، هغه موضوعات دي چې اسلام پرې ډېر ټینګار کړی ده، مخصوصا د میراث موضوع چې د احکامو یوه وسیع برخه ده جوړه شوې ده. نو دغه قوانین چې مخکې هم وو سره دومره مثلا مونږ یو قویداد درلودل د ښځو د حقوقو په مورد کې چې مونږ قانون درلود، ځانګړې محکمې ځانګړې څارنوالۍ هم درلودلې، مګر بیا هم په هغه رقم باندې چې په یو اسلامي ټولنه کې د ښځې احترام وشي او د هغې حقوق ورته ور نشي کړل ورکړل شي، هغه رقم باندې و نه شو. اصلي منشأ زما په نظر باندې د تعلیم او د پوهې د کچې د ټیټوالی علت ده. افغانستان هغه ملک ده چې ډېری خلک حتی ممکن او یا فیصد خلک بے سواد اوسیږي او هغوی د علوم څخه د ابتدایي علوم څخه آگاهی نه لري څه پات چې هغه هم میراثي موضوعات اوسیږي چې یو ډېر مغلق علم ده په فقه کې او په شریعت کې نو اصلي علت دا ده چې خلک نه دی پوه نه خپل فزي پوری په دې باندې چې ما ته کوم کوم حق اسلام را کړی ده کوم کوم لارې دي د حق د لاسته راوړلو لپاره او زه څه باید وکړم د خپل حق د لاسته راوړلو لپاره نه په دې باندې خپل ښځه پوهېږي او نه هم زمونږ نارینه طبقه په افغانستان کې نه دوی پوهېږي چې که چېرته زه د یوې ښځې د اولیه حقوقو مخنیوی کوم او هغې ته رسیدګي نه کوم سره د دې چې زه یو ناوړی عمل ترسره کوم زه اخروي مجازات هم کېږم زه په اسلام کې هېڅ ضرر نشته ده زمونږ یو عمومي او کلي قاعده لرو چې په هغه کې وایي لا ضرر ولا فل اسلام یعنی هېڅ ضرر په اسلام کې نشته ده دا یو عمومي قاعده ده فقهي چې هغه ضرر هر ډول ضرر اوسیږي که هغه په میراث کې یو چاته د مال د نه ورکولو ضرر ده یا هم چاته د تعلیم د حق د نه ورکولو ضرر ده یا هم هغه لوړ ضررونه دي مثلا چې تاوتریخوالی ده وهل دي ټکول دي دا مسایل دي یعنی په مجموع کې په اسلام کې دا څه نشته دي منشأ او اصلي منبع زمونږ د دغو مشکلاتو د ښځو د دغو مشکلاتو د علم او د تحصیل د کچې د ټیټوالی او نشتونوالی ده که چیرته ښځه په خپل حق باندې پوه شي او نارینه پوه شي چې د ښځې حق څه شی ده زما حق څه شی ده نو هېڅ مشکل به نه و او مونږ به د یو ښې ټولنې خوا ته ګامونه واخلو مګر متاسفانه چې زمونږ اصلي مشکل همدا ده چې مونږ علم ته ارزښت نه ورکوو تحصیل ته ارزښت نه ورکوو دا اوس زمونږ مکاتب بند دي زمونږ تحصیلي قانونونه بند دي په مساجدو کې په اصولو بحث نه کیږي په عقیدوي مسایلو بحث نه کیږي په حقوقو بحث نه کیږي د انسان په اولي حقوقو بحث نه کیږي په ډېر ناحق موضوعاتو باندې چې هغه دومره ارزښت نه لري ناحق خورته نه شو ویلی په ډېره بښنې سره چې ما دغه کلمه استعمال کړله مونږ ته هغه موضوعات چې په دویمه کټګوري کې دي په درېیمه کټګوري کې دي مثلا په مساجدو کې د پتلون په اغوستلو باندې بحث کیږي په مساجدو کې د سړیانو د ګیرې د تراشېدلو په موضوعاتو باندې بحث کیږي که چېرته مونږ اساسات صحیح اوسېږو زمونږ عقیده صحیح اوسېږي دا هغه مسایل چې خپله لار ته برابرېږي او خپله هر څه جوړېږي ورته مونږ مخکې د دې نه چې د ټولنې د کورنۍ په استحکام باندې د کورنۍ د روابطو باندې مونږ خلکو ته پوهاوی ورکو د مساجدو د منبرونو د خوانه چې د ټول افغانستان ټولنې د خوانه هغه مرجع ده چې قبوله شوې ده هغه بوځای چې مونږ په د مسایلو باندې بحث وکړو مونږ په اساساتو باندې بحث وکړو چې زمونږ د اسلام پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کې به تر او نیک هغه څوک ته چې حوال خپل میرمن ته خوسیږي حوال خپل خور ته خوسیږي خپل کورنۍ ته خوسیږي خپل اولاد ته خوسیږي مګر متاسفانه مونږ اولین نقص خپل کورنۍ نه شروع کوو او زمونږ اصلي مشکل د دې ځای نه شروع کیږي نو زمونږ اصلي مشکل د علم د نشتوالی د شرعي علم عصري علم هم په هر صورت مونږ خپل شرعي علم باندې نه پوهیږو په اسلام کې په فقه کې د میراث علم ته نصف العلم ویل کیږي یعنی نیم علم ده نیم د انسان ژوند په دوه حصو تقسیمیږي یو هغه ژوند چې په دې دنیا کې ده یو هغه ژوند چې په هغې دنیا کې ده یعنی دا هغه حقوق دي چې د یو چا د مرګ نه وروسته په دویم حصه د ژوند کې شروع کیږي نو د دومره ارزښت سره چې په ډېر په فقه کې په باندې تاکید شوی ده متاسفانه چې د هغه نه مونږ آگاهي نه لرو او دغه مشکلات ټول د علم د نشتوالي له امله را پیدا کیږي په ټولنه کې
مننه ډیره اغلی کاکر زه بیرته تاسو ته راځم زه فکر کوم چې موږ سره یو اوریدونکی دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو اوري
بلې ملالی خوري سلامونه تاسو ته وړاندې کوم تاسو مېلمنو ته روزي مخدای قبول وکړي السلام علیکم رحمت الله وبرکات
وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه قاری صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی او موږ سره خبرې کوي تاسو دا زما حق دی خبرونه او یو په دې خبرونه کې د شوزو د میراث پر حق باندې خبرې کوو تاسو په دې برخه کې کومه تفسیره یا نظر لري
خوره چې زبرلند خبره درته وکم شوزو موږ په جامعه کې د اسلام د اسلامي شریعت نگاه څخه سزه پر موږ باندې څوارلس حق لري و د څورو حقو کې بعضي حقونه مستحب دي بعضي حقونه سنت دي اما بعضي حق یې فرض دي د میراث کې دي دا د ښځې حق دی فرض دی نو خبره دا شې ده چې د تعلیم او د تحصیل سنولې د کار سنولې بیا تر میراثه پورې بیا تر اشتک پورې چې یو سړی وخت چې میړه مړ شي کوند اشتک وړي اما متاسفانه موږ کوندې ته د دې د نکاح اختیار لا نه ورکو نو اشتک هلته پرېږده موږ د نورو په خاطر د میراث په خاطر چې د لور د پلار حق دی پلار چې مړ شو یا موږ د نوري وکونده ګرد خپل په تاسو کې راولو په خاطر د دې چې میراث مړ شي الله خصوص په دې پښتونې شینه سیمه کې ترکمن علم دا خلق میراث ورکوي اما په ډیرو مواردو کې دا زموږ پښتانه وروڼه چې ځانونه غیرتمن هم بولو موږ باوجود د دې چې ښه علما هم په موږ کې شته اما موږ میراث نه ورکو او زه ستاسو سره خبرې کوم ته ما څه پېژنې چې زه څوک یم ساتنه اورېدونکی به درته ووایي چې موږ میراث ورکوو ولیکن یو درواغ ویل دي د ځان دپاره یو درواغ ویل دي د بل دپاره دلته دا خورې چې وویله دا کاکل خور وویله چې ما خونه پېنې څوک ته دې خورې چې وویله دا علما د شریعت په علم نه هغوی کې پوهېږي یو ګفتار دی یو عمل دی په ګفتار کې موږ پوهېږو اما په عمل کې ځان نه پوهېږو ښه ښه علما لرو این تر بخاری و تر مشکات و تر مسلم و شاوشتا دوره کردی دی دا طول پیکی مسائلی ور معلوم دی شرایجی ور معلوم دا مسائل دا ترکی ور معلوم دی اما چه نوائی دا بیاد دوی قصور دی دا چه ولی نوائی خبر داشه دا اوز دای دی چه کریدار میراث نور که لور تا ملک میراث نور که لور تا خان میراث نور که لور تا نو خو مولا هم دغه کریدار و دغه ملک و دا خان پا واسطه را غلی دی پا ماجد که مولا دی کدا شي چې مولا پر منبر حق ول چې خلک ولي خپل لور ته میراث نه ورکړي سبا مولا دې فکر کوي چې سبا ما د بلایي شي دا رس چې دی الله ورکړي زما ما نظر دا دی چې انسان خوري کې باید تابع د احسان وي څنګه ته دا پښتنه را سو کوړ ته انسان څنګه تابع د احسان باید وي
مهرباني
انسان تابع د احسان داسي دی دغه انبیا چې خدای تعالی پیدا کړي یو لس لورې زره کم زیات پیغمبران ورپسې اولیا دي بیا علما دي بیا صلحا دي بیا د فقها د امت دا ټول مور پیدا کړي دي دا د مور په دارهم کې په دانس کې په دې تنګ خزانه کې تربیه شوي دي بیا پیدا شوي دي بیا دغه انسان چې کوچنی د د د خپل د عورت ته پټې دونه یي دا د د الایاز آیا دی دا د نجاست مور پاکړی دی د په دانګو کې مور زنګولې دی د د جګر په وینو باندې دا شیدو په شیدو باندې مور تربیه کړی دی نو دا مور تابع د احسان یو اوس موږ خپل مور ته اشتک نه ورکو خپل خور ته میراث نه ورکو نن که دغه زموږ مور ده نن زموږ خور ده سبا دغه خور مور ده نن که زموږ لور ده سبا دغه لور مور ده نو حق ویل ډیره سخته ده خدای تعالی دې موږ عجیبي پر حق ویلو خلاص کړي
کاری صاحب تاسو د اشتک خبره وکړه کولای شئ چې یو څه دغه هم تشریح کړئ زموږ اوریدونکو ته
او خوره کې ملالی جانې اشتک دغه ته وایي چې ښځه و میړه چې میړه مړ سو دا ښځه چې کونډه سوه بیا دا ښځه خپل د میړه د مورشې څخه خپل د میړه د جایدار څخه اتمه برخه وړي دغه ته اشتک وایي موږ
مننه ډیره قاری صاحب چې تاسو موږ ته خپل نظر را سره شریک کړ او له موږ سره خبرې وکړې او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري او دا زما حق دی اونې ز خبرونه روانه ده د شذو د میراث پر حق او د ځای جایداد او د مزکو لرلو پر حق باندې خبرې کوو زموږ ملمنې اغلی شګوفه کاکړ او اوجی امیل دي اغلی امیل تاسو څخه بل پښتنه کوم چې تاسو د قاری صاحب خبرې واورېدلې دا خبره تشریح هم کړه او امکان دی ولري چې افغانان په دغه باندې پوه هم وي چې د په میراث کې د شذو حق څومره دی او د اسلام د نگاه څخه یا د افغانستان د قانون د نگاه څخه څومره حق شذې ته باید ورکول سي خو بیا هم نه ورکول کیږي په داسې حال کې چې اوس داسې ادارې نسته لکه د شذو چارو وزارت یا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې شدی هغه ته مراجعه وکړي او ورسی خپل شکایت ثبت کړي. ستاسو په نظر باندې شدی د طالبانو حکومت څومره مکلفیت لري چې دا ډول ادارې رامنځته کړي چې شدی ورسی او د دوی پر وړاندې باندې د تاوتریخوالي قضیه یا هم خپل شکایتونه هلته ثبت کړي؟
مننه کوم. نو خبره دلته ده چې واقعا یو څه شته، خو زه دا درته وایم چې زه د پخواني هغه ادارو چې په دې باروند کار کوو ډېر زیات هغه نه و، کاري نه و، داسې د چا په درد ډېر نه خوړل، ځکه یو خو پروسیجر یې ډېر اوږدو او بل دا چې مېرمنې بیچارهګان ډېر ناپوه هم وو او لوست یې نه وې. د خور خبره چې هغه وخت دوی خپل حقونو ته رسېږي چې دوی خپل علم پوها هنر بیداری ته ورسېږي، شعور پیدا کړي، بیا هر څه به خپله حل وي. یو څه نو متاسفانه دوی اول دغه د دوی پروسیجر ډېر اوږد و، ډېر دوی په تکلیف لیدل، بار بار به دوی مراجعه کوو په قوانینو په هغه باندې به نه پوهېدل، پوهه یې نه درلوده. دوی به ډېر لالهخاندې وې، سرګردان وې، او دغه مراجع چې وي تر ډېر اپریله پورې سمبولیک هم و، زه چې څنګه پوهېږم دغه مراجع ته چې څوک مراجعه کوي ډېر په اسانۍ سره خپل حق نه ترلاسه کوي، دومره یې ځوروي، دومره یې لالهخاندوي چې بېخي هغه پښیمان چې ولې مې دلته خپل عریضه وړاندې کړه. تر ډېره بریده پورې یو ډاډ دی چې باید اوسي، چې ښځې باید حداقل پوه شي چې یو مرجع شته، اما د طالبانو دپاره هم ضرور ده چې ښځینه برخې که څه هم تر ډېره بریده پورې دوی هم هڅې کوي چې داسې مراجع باید موجودې وي او د دې مشکلات باید حل شي، خو بیا هم په واضح توګه باید مراجع د دوی مشخص شي او دوی وکولی شي چې خپلې ستونزې هلته اوارې کړي. چې کله کورنۍ کې نه کېږي، کله چې پوهېږي چې ناممکنه ده، نو یو لاره خو باید وي دوی ته، یو ځای خو باید وي چې دوی لاړ شي، هلته خپل آواز باید هغوی ته واوروي او خپل حق هغه ځای نه وغواړي. دا یو درد دی د دې ټولنې، د دې ټولنې کې اوس هر څه بې ترتیبه، نامنظم، همداسې روان دي، ګډوډ دي. نو دا د ښځو دپاره دا خبرې خو په ځای کېږي، دومره اړین څیزونه نور شته دي، دومره نیمګړتیاوې په دې ټولنه کې لا پسې زیاتې شوې چې بېخي هر نفر ته چې ګوري په څلورو کې درې خو روانې دي، بېخي هغه دومره اندېښنې لري سبا ته چې زه ډوډۍ نه لرم. دا نور خبرې خو بېخي پر ځای کېده، اما شته دي داسې جدي قوانین، جدي قضایا شته دي چې هغوی ایران دي چې چېرته لاړ شي.
مننه آغلی امیل. بله ډیر مننه آغلی امیل. اوریدونکو د داز ما حق دی خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. د خپل دواړو ملمنو آغلی شګوفه کاکړ او آغلی اوجی امیل څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ، او تاسو څخه هم مننه چې موږ ته مو زنګ ووهه او خپلې تبصرې مو را سره شریک کړې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کڅوکرا کاندي دنیا خوبا دوانا عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقي دا عاشق نو دل درس جہاں ورنا کم توک پا فقیر ایش میری فقیریم کم توک پا فقیر ایش میری فقیریم کم توک پا امیر ایش میری امیری